الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروزه رسول مبارك خوندور معلومات دعاء عطار يا الله كريمه سوک چدار سالا دروزه رسول مبارك خوندور معلومات واوري هغه ته دروزه رسول با ادب حاضری نصیب کی او هغه سره د مور او پلار به حساب او بخي امين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى علیہ وعلى آلہ وسلم دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے بے شک اللہ پاک زما فقبر باندی و فرختہ مقرر کرے دا کمی تا چی دا طول مخلوق دا آوازونو دا اوریدو طاقت ور کرے دے بس چی تر قیامت پور سوک پا ما مانی درود پاک لولی نو حاغا ما تا دا حاغا او دا حاغا دا پلار نمران دے کوی او وائی پلانکی دا پلانکی زوی پتاسو باندی دا وقت درود پاک لسترے دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شین گنبد دا ہر چا دستر گو نور او دزڑ سرور دے ہر یو عاشق رسول دے خبر ارمانی وی چا ہاغا پا جون کے کم از کم یو زل ضرور دا شین گنبد او مناری دا دیدار سعادت حاصل کری پا مدینہ منورہ کے دا طولو نا برکتی بلکہ پا مخ دا زمک دا طولو نا عظیم دا زیارت زی روزہ رسول دے ہاغا چا عاشق رسول سم رخ کل شیر لکلے دے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو لاک پہ تو گنبت حضرا نہیں کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا دوانو جہان دا سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روزہ فمسجد النبوی شریف کی دا مشرق اڑختا حغ دا نور نہ ڈگ زائدے چرت چ مدینے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل وگر دے دا حغ حجر مبارک دا کم چ مسجد النبوی شریف پڑوں بھی زل دا جوڑے دو پا وقت سرکار عالی وقار دا مدینے دا تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسی دو دا پار جوڑا کرے شیوا او دلتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً تر نہ کالو پورے دخبل سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم پخپو مبارکو کی حاضر ہوا پدی وجدے تا حجر عائشہ ہم ویلیشی دا خٹو دا خارو نا پا جوڑو شو دے والنو او دا کجرو پا سانگو پانو مشتمل دا مختصر رقبے دا کور کی دیشی چی دا حاغ وقت دا مدینی منوری دا طول نا سادہ و دانی وا دا دی عالی شان کور چت مبارک دا انسانی قد نا یو لاس یعنی تقریباً دا نیم گز نا زیاد اوچتو رستو دا دی اڑخونو تا ہم دا سی حجر مبارک دا نور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن دا پارا پر لبسی حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی بازی کورونا دا جری دے نخل یعنی دا کجرو دا صفا سانگوی دا پا کمبل باندے پٹکڑے شوی او پا دروازو باندے ہم دا کمبل پردیوی ٹولی ودانائی دا قبلے تربتا او دا مشرق او دا شام تربتا وی دا مغرب تربتا یو کور ہم نو بازی کورونا دا کچخخت ہمو کمو عاشقان رسول تا چخپل کورونا وارو تنگ کاری حغیل پکار دی چی دا دوانو جہانو دا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کور مبارک بانے غور اکڑی او دا زان دا پارے دا صبر او دا تحمل ذریعے جوڑ اکڑی خسرو وے کونو مکا اور توازو ایسی ہاتھ تک یا ہے تیرا خاک بچونا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پا حجر مبارک کی وصال او تدفین حبیب رب ذل جلال دا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دسترگ تور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دے حجر عائشہ کی ظاہری وصال او فرمائلو دا کور پا کم حصہ کے چے وصال او فرمایلو هاغ زمکی تا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نورانی قبر دا جوڑے دو او دا نورانی وجود سر دا لگے دو سعادت حاصل کرو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ترخپل وفات پوری پا دی حجر مبارک کی اسیدلا دا شیخین کریمین پا حجر متحرک کی تدفین دا مسلمانان دا رنبی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکلا دا رحلت وقت راغلو نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وصیت او فرمایلو چ زما جنا آزاد مدینی دا تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روزی انور دا پاک در مخ تکیک دی او عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ ہذا ابو بکر بالباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر دربار تا حاضر دے کہ دروازہ مبارک پخپلا باندھ کلاوشی نو دنن می یوسی گنی پ جنت البقیع کی می دفن کرے در رحلت نفس دا وصیت مطابق چکل جنازہ مبارک دا روزی انور مخ تکی خود لے شو او عرض کرے شو السلام السلام علیک یا رسول اللہ ہذا ابو بکر بالباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر دربار تا حاضر دے دروازے تالا پخپل باندے کلاو شا او آواز راغلو ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاق دوست دوست سر ملاو کرے زکه چې دوست ته د دوست اشتیاق یعنی شوق دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم پسنګ یعنی خوا کې دپن کړی شو او قبر داسې وکنسته شو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر مبارک په د حضور انور صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک او ګو مخ تراتلو. بیا چې کله لس کله پس امام العادلین د مسلمانانو دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت مرتبه حاصل کړه، نو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ هم د حجری مطهری دننه د خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خوا کې دفن کړی شو. یا الہی از پی حضرات صدیق و عمر خیر دے دنیا کے اندر آخرت محمود کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حجر مبارکہ پا دو حصو کی تقسیم وا. دا طول مسلمانانو دا خوگی مرجان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجر مبارکہ پا دو حصو کی تقسیم وا. یا وہ حصہ حقا وا چرت چی قبرون مبارکو، او دوی محقا حصہ چرت چی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسیدلا. دا دوانو حصو ترمنز یو دیوالو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی زد خپل کور حقا خزیتا پا کومک چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او زما والد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائلو، پا دا سی حال کی داخلی دم چی دا پردے بس خاص انتظام نو. ما با ویل چی یو زما خاون مبارک تے او بل زما والد محترم دے. چی کل دا حوی سر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن شو، نو پا اللہ پاک می دے قسم وی دا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نا دا حیا لوجب دا سی داخلی دم چی ما با خپل بدن پا خط طریقہ پا جامو کران غختے ہو. معلوم شوا چی دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پا دی خبر کی حس شک نو چی دا دنیا نا دا پردے فرمائلو باوجود ہم صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او خوک بابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پا خپل خپل روزو مبارکو کی دنن اسیگی او ما هم وینی او هم دا عقیدہ دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پا بارک ہم وا زکہ ہو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا روزہ مبارک کی دا دفن کی دلو نپس با ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حاضری پا وقت دا پردی خصوصی انتظام فرمائلو، حالان کی قبرون تا دا تللو دا پارا دا پردی دا سس حکم نشتا. میری مدنی بیٹیا یا رب سبھی پردہ کرے، سنتوں کی خوب خدمت بحری صدیقہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نفس حس سوک دلتا دفن نشول. دا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نفس پا حجر مبارکہ کی بل سوک دفن نشول. دا زنورین جامع القرآن دا مسلمانان دریم خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت اگر کہ پا مدینہ منورہ کی وشو، خو یوی فسادی ڈلی پا حجر مبارکہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تدفین تفرین نخودلو، نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا جنت البقیع کی دفن کرے شو. مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منورہ نہ ڈیر لرے پا کوفہ کی شہید کرے شو، زکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پا حجر مبارکہ کی دفن نکڑے شو. چکل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوسے دا بطول رضی اللہ تعالی عنہ دا زڑ ٹکڑا حضرت امام حسن مجتبی لزہر ورکڑے شو او شہید کرے شو، او دا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا تدفین کوشش پا حجر مبارکہ کی اکڑے شو. نہاغ وقت دا مدینی منوری گورنر مروان و سوک چی دا اہل بیت و مخالف و دا وسلی سر راغلو، نو دا خونڑی جنگ نا دا بچکی دو دا پارا دا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تدفین پا جنت البقیع کی اکڑے شو. وہ حسن مجتبا سید الاسخیا راکب دوش عزت پلاکو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا حجری مبارک دروازہ بند اکڑے شو. صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چکل وصال فرمائلو، نہاغ وقت پا جنت البقیع کی دفن کرے شو، او دا حجری متحری دا دروازی مبارک نہ بہر یو مضبوط دیوال جوڑ کرے شو او حقیت دا داخل دو دروازہ بند کرے شو. دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال نفس ہاغ زی ہم خالی شو چرتا چی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قیام فرمائلو. دا سے اس با حجره مبارکه کې د سلورم قبر ځای خالی دی. قیامت ته نږدې به د حضرت عیسی علیه السلام نزول کیږي او د وفات کېدو نه پس به د حضرت عیسی علیه السلام تدبین په حجره مبارکه کې کولی شي. د حجره مبارکې د دیوالونو جوړول د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم فظاهری ژوند کې د مکان عالی شان دیوالونه پاخه نه وو. د ټولو نه وړومبی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فاخه دیوالونه جوړ کړل. بیا د وړومبۍ صدۍ مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په وړومبۍ صدۍ هجری کې چې مسجد النبوي شریف د سر نه بیا جوړ کړو، نو د تورو کاڼو نه یې بغیر د دروازې نه دیوالونه جوړ کړل او د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حجرې اصلي ځمکه یې محفوظه کړله او د دې نه ګیر چاپېره یې د پنځه ګوټه دیوال جوړ کړو په کوم کې چې هیڅ دروازه نشته. د جنګلې مبارکې تاریخ مقصوره شریف د اوسپنې او پیتلو هغه جنګلې مبارکې ته ویلی شي کومه چې د قبرونو مبارکو اړخونو ته د حضرت عمر ابن عبدالعزیز جوړ کړی شوي پنځه ګوټه دیوال نه ګیر چاپېره لګولې شوي ده. د ټولو نه وړومبی د مصر سلطان رکن الدین بیبرس په کال شپږ سوه اته شپېته کې د لرګي جنګله جوړه کړې وه. هغه وخت د دې اوچتوالی د دوو کسانو د قد برابر و. بیا شاه قطب غا په کال شپږ سوه څلور نوي کې په دې باندې د بره نوره جنګله جوړه کړه کومه چې د چت سره ولګېدله. په کال اته سوه شپږ اتیا کې د اور لګېدو پیښه کې دا جنګله مبارکه شهیده شوه. نو سلطان قایت بایی د اوسپنې او د پیتلو جنګله جوړه کړه په کومه کې چې د پیتلو جنګلې د قبلې اړخ ته او د اوسپنې جنګلې نورو دیوالونو طرفونو کې ولګولې شوې. په مقصوره یعنی جال مبارک کې ډېرې دروازې دي. یو د قبلې طرف ته دیوال کې د کومې نوم چې باب التوبه دی، یو په مغربي دیوال کې کومې ته چې باب الافود ویلی شي، یو په مشرقي دیوال کې د کومې نوم چې باب فاطمه دی، او یوه شمالي اړخ ته کومې ته چې باب التهجد ویلی شي. د باب فاطمه نه علاوه نورې ټولې دروازې بندې وي. باب فاطمه هم صرف هغه وخت کلاولی شي کله چې د حکومت څوک میلما یا وفد راشي. دا خلک اگر چې مقصوره شریف یعنی جنګلې مبارکې ته داخل شي خو د پنځه ګوټه دیوال نه دننه نشي تللی ځکه چې هغې ته داخلېدو دپاره هیڅ دروازه نشته. د پنځه ګوټه دیوال نه ګیر چاپېره غټې غټې پردې راځوړندې دي. د دریو قبرونو نقلي تصویرونه نن سبا د دریو قبرونو د تصویرونو والا نقشې په بازار کې خرڅېږي په کومه کې چې یو قبر د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم او دوه قبرونه د شیخین کریمین رضی الله تعالی عنهما طرف ته منسوب شوي دي. دا جعلي یعنی نقلي دي ځکه چې درې واړه قبرونه مبارک په پنځه ګوټه دیوال کې دننه دي او دننه د حاضرۍ هیڅ لار نشته چې په ظاهري سترګو باندې دې مبارکو قبرونو زیارت ممکن هم نه دی. نو دا تصویرونه چرته او څنګه ویستلی شوي دي؟ هجر و فراق میں جو یارب تڑپ رہے ہے ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ انور باندھے د گنبت اطہر جوڑول په حجره مبارکه باندې مخ کې سګومت نو پچت باندې صرف د انسان د نیم قد برابر چار دیوالی وا. دې د پاره چې سوګ هم په سغرز د مسجد النبوي شریف چت تزي نو د هغه سره احساس وي چې هغه ډیر د ادب په ځای کې دی او چرته په خطا کې هم هغه ته اون خيږي. دلته دا د مزي خبره ده چې د عباسی خلافت په اولنی دور کې د مقتدر شخصیتو په مزارونو باندې د گنبتونو جوړولو سلسله شروع شو او بیا په بغداد شریف کې او دمشق کې د دینی شخصیتو په مزارونو باندې گنبتونو جوړول یو باقاعده حصه جوړه شو. په بغداد شریف کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ په مزار مبارک باندې هم گنبد سلجوق سلطان ملک شاه په پنځمه صدۍ کې جوړ کړو. د دې نه پس په مصر کې د داسې قسمه ودانو خره واچ شو او هلته په لږه موده کې په ډیرو مزارونو باندې گنبدونه جوړ کړل شول. کله چې د قلاون خاندان دور راغلو نو گنبد تقریبا د مسلمانانو په ټولو علاقو کې عام شوی و. په مصر کې چونکې د ودانۍ دا فن ډیر مشهور و ځکه سلطان منصور قلاون چې کله په روضه رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې پړومبی ځل د گنبد جوړولو فیصله وکړه نو د مصر ګلکارانو خدمات یې حاصل کړل کوم چې په خپل ماهر هنر په کال شپږ سوه اته اویا کې په حجره مطهره باندې د لرګي د تختو په ذریعه ښکلی گنبد جوړ کړو. د روضه رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره نسبت دې گنبد مبارک ته هغه ښکلا ورکړه چې د مدینې منورې د زائرینو د سترګو ستوری جوړ شو. الهی تو عطا کر دے ہمیں بھی گر مدینے میں وسیلہ تجھ کو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلوی او وڑو گنبدونو جوړول رومبی گنبد شریف تقریبا تر یوې صدۍ پورې د عاشقان رسول سترګې خولی. بیا د وخت تیرېدو سره سره د اوسپنې په ذریعه جوړ کړای شو تختو کې یو څو تختې دویفې شوې. د سلطان الناصر حسین ابن محمد قلاون د گنبد شریف څخه خدمت وکړو. بیا وروسته سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد په کال اووه سوه پنځه شپېته هجري کې د لږ نور خدمت سعادت حاصل کړو. بیا د یوې صدۍ تیرېدو نه پس د دې خبرې ضرورت محسوس شو چې د گنبد شریف د په پراخه بنیادونو باندې خدمت یا د سره نه بیا جوړ کړی شي او ورسره هغه پنځګوټه ځای هم د جوړولو خدمت وکړی شي کوم چې د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه جوړ کړی و. سلطان اشرف قائد بایی وړومبی خپل یو نماینده د دې تحقیقاتو دپاره ولیږلو. د نماینده د رپورټ تر مخه د حجرې متحرې د دیوالونو د خدمت سخت ضرورت او په خاص طور د پنځګوټه دیوال شرقي حصه چې په دې کې هم چاودونه راغلي و، نو په 14 شعبان کال 1401 هجري د پنځګوټه دیوال مبارک متاثره شوي حصي اوستلې شولې. ورسره ورسره د حجرې متحرې زوړ چت شریف هم لرې کړی شو او شرقي طرف ته تقریبا په درېمه حصه باندې چت واچولی شو، د کومې سره چې دا د یوې تاخانې په شان په نظر راتلله. خو په باقي پاتې په دریو حصو کې په دو حصو باندې چت جوړ نه کړی شو، بلکې د دې د پاسه د درې واړو مبارکو قبرونو د سر طرف ته د نقشو کانو جوړ یو وړوکی شان خو په عظمت کې ډېر لوی ګنبد په حجره مبارکه باندې جوړ کړی شو. په هغې باندې د پاسه سپین سنگ مرمر ولګولی شول او د پیتلو میاش ولګولی شوه. د دې د پاسه د مسجد النبوي شریف چت نور هم اوچت کړی شو، دې دپاره چې دا وړوکی ګنبد د خپل هلال یعنی میاشتې سره د جومات مبارک د چت شریف نه لاندې راشي. بیا د دې د پاسه غټ ګنبد جوړ کړی شو. په 14 شعبان شریف کال 1401 هجري د حجره مبارکې د خدمت او د سره نه د جوړولو کار شروع شو او په دو میاشتو مکمل شو. دا کار په 9 شوال شریف 1401 هجري کې ختم شو. سلطان قائد بایی په 22 ذوالحجه شریف کال 1401 هجري مدینه منورې ته حاضر شو او هغوی د هغه ځای نه حاضري وکړه چېرته چې عام خلک ادرېږي او سلام عرض کوي، یعنی د جنگلې مبارکې ته مخامخ او د مواجهې شریفې مخې ته. چې کله هغوی ته د جنگلې مبارکې ته دننه د داخلېدو عرض وکړی شو، نو وی فرمایل زه د دې قابل چرته یم که ممکن وي نو د مواجهې شریف نه به هم لرې ادرېدلی وي او سلام به مې عرض کړی وي. نه هم آنے کې لایق تې نه قابل مو دکانے کې، مگر ان کا کرم ذرا نواز و بندہ فرور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. په مؤذن باندې د اذان په وخت تندر را پریوتلو. په 14 رمضان مبارک کال 1401 هجری د مدینه منورې په اسمان باندې وریځې خورې وې. مؤذن صاحب د معمول مطابق مینارې رئیسیت د اذان کول د پاره ختلی و چې ناڅاپه په هغوی باندې تندر را پریوتلو. مؤذن صاحب په موقع باندې شهید شو او مناره رئیسیه د مسجد النبوي شریف طرف ته را پریوتله. په جمعات مبارک کې اور ولګېدو. په ناڅافي اور کې او پالغاو تلغا وغیرہ کې نور لس کسان وفات شول. د اور او د مینارې د راغورځېدو سره ګنبد شریف ته هم نقصان ورسېدو او سملبا حجره مبارکې طرف ته را پریوتله. په حجره مبارکه د نقصان نه محفوظ پاتې شوه، اگر چې په سمدستي توګه د ودانۍ خدمت خو وکړی شو، خو د مکمل تفصیل سره سلطان قائد بایی ته په 14 رمضان مبارک د استازي په ذریعه پیغام ولېږلی شو. سلطان د مصر نه ضروري سامان او د سلو نه زیات ګلکاران، کارګران او مزدوران مدینې منورې ته راولېږل. کار شروع کړی شو. بهر گنبد شریف کون ته چډیر زیات نقصان رسیدلی و، مکمل لرې کړی شو. د سلطان قائد بایی په حکم باندې په کال 1092 هجری کې بهر اړخ ته یو نوی گنبد شریف جوړ کړلی شو، کوم چې تر ډیرو صدو پورې قائم و. شین گنبد کله جوړ کړی شو؟ د ضرورت په وجه د ترکی سلطان محمود بن عبدالحمید خان د سلطان قائد بایی جوړ کړی شوی گنبد شریف شهید کړو او په کال 1233 هجری کې گنبد بیا جوړ کړو. په کال 1235 به مطابق 1338 عیسوی کې دیله شین رنگ ورکړی شو. د دې د شین رنگ په وجه دې ته گنبد حضرا ویلې کېږي. په دې کې وش پیتر او شندان نه دي، په کومو کې چې سخو په ګول شکل کې دي او باقی مستطیل دي. گنبد حضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجا لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. په دوانو گنبدونو کې یو وړوکی شان سورې پرې خودې شو. د لانینی گنبد مبارک د پاس یو داسې سورې پرې خودې شو د کوم په ذریعه چې با د قبر مبارک او د اسمان ترمنځ هیڅ رکاوټ نه پیدا کېدلو. په دې باندې یو باریک جالې لګولې شوې ده د دې دپاره چې کنترې وغیره داخلي نشي، او بالکل همدغه شان د دې د پاسه په گنبد حضرا کې د جنوب طرف ته د هلال یعنی د میاشتې د لاندې هم یو سورې پرې خودې شوې و. چې کله با قحط راتلو، نو د مدینې والو به دغه روزن یعنی سورې مبارک برسېره کولو چې څنګه به د نور رڼا د حجرې مبارکې د حاضرۍ سعادت حاصل کړو. وریځې به اوبه راوړې او حاضرې به شوې او په مدینې والو باندې به د رحمت ښه باران وورولو. اوس دا سورې بند کړی شوی دی. بادل گرے ہوئے ہے بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د گنبد شریف مختلف رنگونه. د گنبد شریف په مختلفو وختونو کې مختلف رنگونه و چې له وجې د دغه رنگونو په نسبت سره شهرت حاصل کړو. مثلا چې کله د دې رنگ سپین و، نو دې ته به قبۃ البیضاء ویلو. چې کله چرای او دیرنګ شو نو دیتا بای قبۃ الزرقاء ویلو، او بیا د کال 2350 هجری مطابق کال 1370 ایسوینه تر اوسه پورې د شین رنگ لوجه دا په قبۃ الحضراء یعنی د شین گنبد په نوم باندې مشهور دی. دا ډیر زړه راښکون کې ډیر خوله د عاشقان رسول د سترګو تور دی. د ټوله دنیا عاشقان رسول د دې سره به حد محبت کوي، او د دې یو علامت دا هم دی چې د ټوله دنیا د بشمیره جماعتونو گنبدونه د گنبد حضرا په یاد کې د شین رنگ ول جوړولې شي. د بعضی جماعتونو گنبدونه خو په شکل او شباهت او په شین رنگ کې د دې سره کافی مشابهت یعنی یو شانوالی لري. د کوم یو مثال چې په بابری چوک کراچۍ کې په یو جماعت کنز الایمان باندې جوړ کړی شوی شین گنبد دی. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سمبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم د رحمت اتستنی، د مسجد نبوی شریف د رحمتون نډکه اتوستنو ته خصوصی فضیلت حاصل دی. په دې باندې د دوی نمونه هم لیکل شوی دی، او پروزۃ الجنه یعنی د جنت د باغچه دننه د شپږستنو زیارت ممکن دی. دوستنه اوس د حجره مبارکه دننه دی، د وجنه د هغو زیارت مشکل دی. تنت په عربی کې استوانه ویل شي. د اتو واړو استواناتو تفصیل داده. نمبر 1، استوانه حنانه د رحمت تن خي طرف ته د محراب نبوی سره بالکل ملاو شوی دی. د منبر منور جوړېدو نه مخکې به مدینه سرکار صلی الله علیه و آله و سلم د کجوري یوې تانې ته ډډه وخله او خطبه به ارشاد فرمایله. چې کله منبر اطهر جوړ کړی شو او د دوانو جهانو سرکار صلی الله علیه و آله و سلم هغه ته تشریف یوړلو او خطبه ارشاد فرمایله، نو هغه تانه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په جدای کې و چاودله او په زور زور جړا شروع کړه او د بلار به اوخي په شانې پریاد شروع کړو. دا حال چې ولیدلو نو ټول حاضرین به اختیار په جړا شو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منبر مبارک نہ راکوس شو او په هغه تن مبارک باندې الله سره اخکلو او وی فرمایل، کته غواړی نو تاب په خپل ځای باندې پریکدم په کوم حالت کې چې تمخ کې وی، او که غواړی نو په جنت کې بده اولګم چې جنتیان ستا می وی خوري. سسات پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابه کرام علیہم الرضوان طرف ته متوجہ شو او وی فرمایل، دی جنت اختیار کو. ته دی جلال وجه د هغه تنینم حنانه شو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چبکل دا واقعہ اوریدلا نو ډیر زیات بی جړل او فرمایل بی، اے خلقو چې د کجوری یو سان نه لرون کې تنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په جدای کې جړل شي، نو آیا تاسو نشئ جړلې؟ صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و سلم. نمبر 2، استوانه عائشہ دا د رحمت ستند روزه انور نه په دریم نمبر باندې دا او د منبر مبارک نه هم په دریم نمبر باندې دا. رحمت انام صلی الله علیه و آله و سلم او ډیر جلیل القدر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دلته ډیر ظلمونس ادا کړی دی، او نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بدلته کې اکثر تشریف فرما کیدلو. د ټولو مسلمانانو خواږی مورجانې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل د مدینه د تاجدار صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک بیان کړو چې په مسجد نبوی شریف کې یو ځای ډیر د برکت والده دی. کچرګي خلقو ته معلومه شي نو هاغي با هلته د منځ کولو د پاره د غنې په وجه باندې خوراندازي شروع کړي. صحابه کرام علیه مردوان حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته د هاغه ځای د خودل ویل، خو هاغي د ویلو نه ډډه وکړه. ورسته بیا د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په بیا بیا پختنه کولو باندې هغوی هغه ځای او خودلو. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فورا هغه ځای ته لاړو او په نپلونو کولو کې مصروف شو. دا شان صحابه کرام علیهم رضوان ته هم هغه د رحمت ستن معلومه شو. په دې وجه دې ته استوانه عائشه وای دی شي. د یو روایت مطابق دا ځای د دعا د قبلې دود لپاره ډیر خصوصی اهمیت لري. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. نمبر 3، استوانه تو دا د رحمت ستن د قبر انور نه په دویم او د منبر مبارک نه په سلورم نمبر باندې ده. زمون خوږ آقا صلی الله علیه و آله و سلم به اکثر دلته کې نفلونه ادا کول. مسافر او میلمانه چې براتلل نو هم دلته به ساری دل. په دې ځای کې به نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف فرماو او فقیرانو مسکینانو حضراتو ته باید قران کریم تعلیم او د اسلامی احکام و تربیت فرمایلو. د رحمت د دې ستنې دویم نوم استوانه ابو لبابا هم دی. د توبه قبل دو په غرض حضرت ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ در رحمت پدستن پورې ځان تړلو او قسم یې خوړلو چې تر سو پورې می رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک لاسو باندې آزاد نکړي، نه به د دې قید نه اوزم، نه به سخرم او نه به سسکم. هغوی به صرف د منځونو او د طبعي حاجتونو د پاره پرانسته کېدل. هغوی تقریبا و ورځې تړلی وو، نه یې څه خوړلی وو او نه یې څه سکلی وو. بیا الله پاک د هغوی توبه قبول کړه او آقا نامدار د مدینی تاجدار صلی الله علیه و آله و سلم هغوی په خپلو لاسو مبارکو باندې پرانستل. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. استوانه السریر دا د رحمت ستند استوانه توبه د مشرقي طرف ته د جنگلی مبارک سره ملاو شوې ده، چې کله به د مدینی تاجدار صلی الله علیه و آله و سلم د اعتکاف د پاره په مسجد نبوی شریف کې قیام فرمایلو، نو کله به په دې ځای کې کټ اچولو کوم چې د کجورو د سانګو نه جوړ شوی وو، او اکثر به د شپې په حسیر یعنی په چټای باندې آرام فرمایلو. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و سلم. پنځم نمبر استوانۃ الحرس. دیتہ استوانۃ الحرس او استوانۃ علی هم ویلی شي. حضرت مولا علی مشکل کو شاشر خدا رضی الله تعالی عنہ با اکثر دلته کې نفلونه ادا کول، او د شپې به د الله پاک د خوږ محبوب صلی الله علیه و آله و سلم د سوکۍ کولو خدمت کولو. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. شپږم نمبر استوانه وفود. دا د رحمت ستند استوانه الحرس شاته ده، چې کله به د ګیر چاپیر نه د عربو ډلې د اسلام د قبلولو د پاره دربار رسالت صلی الله علیه و آله و سلم ته حاضرېدلې، نو زمونږ خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به اکثر په دې ځای کې تشریف فرماو او هغوی ته به د خپل دیدار شرف عطا کولو، او جلیل القدر صحابه کرام علیهم الرضوان به تر ګیر چاپیره کېناستل. اک سمت علی، اک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر سات استوانۂ جبریل. حضرت جبریل علیہ السلام با اکثر دل تک رات لو او وحی بی راوڑلا. داستان مبارک دا سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجری مبارک سر فیوس او دا صفہ شریف بالکل مختائن دا قبلی طرف تا دشنی جنگلی مبارک دن دا. اتم نمبر استوانۂ تہجد. دلته د مدینه سرکار صلی الله علیه و آله و سلم ډیر زل تہجد ادا کړی دی. دا د رحمت ستند د صفه شریف مخه ته د قبله طرف ته د حجره فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها شاته د شمال طرف ته پښنو جنگلو کې دننه ده. بهر د قران پاک د کې خودل د المارو له وجې د دې زیارت مشکل دی. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. نور استنی هم تبرک والدی. د مسجد نبوی شریف ذکر شوی اته د رحمت ستنی به شکه افضل ترین دی، خو نور استنی مبارک هم، بلکې ټول جماعت مبارک د تبرک والده. د پخوانی مسجد نبوی په هر یو استنا باندې د حضور انور صلی الله علیه و آله و سلم نظر مبارک پریوته دی، او یو استوانا یا نستن هم داسې نشتا چرته چې صحابه کرام علیهم الرضوان نماز نه وکړي. په صحیح بخاری کې دی حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای، ما د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم لوی لوی صحابه کرام علیهم الرضوان دی چې هغوی به د ماخام په وخت د ستنو طرف ته سبقت کولو، یعنی زر زر به ورتلل. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روضۃ الجنہ یعنی د جنت باغیچہ. د مدینی د تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ یعنی پکومہ کی چې د سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار مبارک دی، او منبر مبارک چرته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ارشاد فرمایلا. د دې دوانو ترمنځ حصہ کوم چې 20 متر اوږدا او 15 متر پلنه ده، روضۃ الجنه یعنی د جنت باغچه ده. زمونږ د خوږ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنه، ان زما د کور او د منبر ترمنځ زه د جنت په باغونو کې یو باغ ده. په عام توګه د خلق ریاض الجنه وای، خو اصل لفظ روضۃ الجنه دے. یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محراب نبوی. پا مسجد النبی شریف کے تردیل کلو پور سلور محرابونا موجود دی، محراب النبی، محراب عثمانی، محراب تہجد، محراب سلیمانی. دل تصرف دا محراب النبی ذکر کولیشی، دا تحویل قبلہ یعنی دا قبلی دا بدلی دو دا حکم نازل
نازلونه پس تر سوالسو یا پنځلسو ورځو پورې به امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد النبوی شریف کې د استوانه عائشه مخه ته ودریدلو او امامت به فرمایلو. بیا په 15 شعبان شریف دویمه هجری استوانه حنانه ته د قیام شرف عطا کړلو. دا محراب شریف په دې ځای باندې د کعبه مشرفه د میزاب رحمت طرف ته جوړ دی، د حضور رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم او د خلفای راشدین علیهم الرضوان په مبارک وخت کې د محراب اوسنۍ علامت رایج نه و. دا د لومبۍ صدۍ مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د خلیفه ولید ابن عبدالملک په حکم باندې په کال 1 هجری یعنی 1446 کې ایجاد کړو، او دا هغه بدعت حسنه دی کوم چې ټول امت قبول کړو، او اوس د ټولې دنیا د جماعتونو محرابونه د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د ایجاد مبارک مطابق دي. د دینه دا خبره هم د ذکر لپاره ملاو شو چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دور کې د یو سیز نشټواله هغه ناجایز کوي نه، بلکې دا رایت شوی محراب د سنگ مرمر منبر په جماعتونو باندې گنبد او مناری شین گنبد او مناری د اولیاء کرامو په قبرونو باندې ودانی او گنبدونه ختم بخاری په مایک باندې اذان او خطبه د اذان نه مخکې درود شریف لستل هر کال جشن ولادت په جوش او جذبه سره کول یو لسم شریف د بزرگان دین عرسونه و غیره و غیره. محراب و منبر اور وہ ہریالی جالیا اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخوگ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرامین. نمبر ایک، منبر علی حوضی یعنی زما منبر زما پا حوض یعنی پا حوض کا سر باندے دے. دا منبر شریف هاغه گولا کومچ با رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیولا صحابه کرام علیهم الرضوان به برکت د پاره په هغه باندې لاس راخکلو. نمبر دو، منبر علی ترعه من ترع الجنه یعنی زما منبر د جنت د باغونو په یو باغ کې دی. د مدینه د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د ټولو نوړومبه منبر مبارک په اتمه هجری کې جوړ کړی شوی وو. د هغه درې پوړی وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د منبر مبارک په دریمه درجه یعنی دریمه پوړی باندې کیناستلو او په دویمه درجه باندې به خپې مبارک کې خودلی. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د منبر مبارک اوګدواله دوله سنه پلنواله یو لاس او د هر یوې پوړی پلنواله یو لیش. د منځواله حصہ کومې ته چې به ډډه وخله هغه یو لاس اوګدوه، او په کومو حصو باندې چې به د خطبې د پاره کې ناستلو په وخت لاسونه مبارک کې خودل هغه یو لیش او دوه ګوتې اوچته وه. د منبر مبارک درې واڼو طرفونو ته 15 لرګي لګېدلي وو. د منبر مبارک دا حالت د حضور انور صلی الله علیه و آله وسلم نه پس د سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی او د حضرت مولای کائنات علی المرتضى شر خدا علیهم الرضوان په زمانه کې هم قائم و. چپ چپ کے دیکھو منبر اقدس کی پر بہار، شاید کبھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ د اذان کول زئی نشی معلومی دے. وګو محترم اسلامی رونو، په مسجد النبوی شریف کې دننه د جنت په باغچه کې د منبر شریف بالکل مخ ته په اتو ستنو باندې قائمه د سنگ مرمر خل چبوتره ده. دې تا مقبری یا ویلې شي، په دې باندې اذان او اقامت کولې شي. دا یاد ساتي چې په دې ځای باندې د حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ اذان کول ثابت ندی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ به چرته ودریدلو اذان به کولو، اوس ها غزی پیجندل ګران دی. د دې تاریخ وګورئ، د اذان د احکام نافذ کېدو نه پس په شروع شروع کې حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ د مسجد نبوی شریف سره نږدې د یو اوچت کور چت ته تشریف بوړلو او اذان به کولو، خو د هغې نه پس د هغې د پاره د لرګي و ټیپایی انسټول جوړ کړی شو، په کومې چې به هغوی تر هغه وخته پورې اذان کولو تر څو پورې چې هغوی د مشق ته د تلو اراده نه وکړي. دا ټیپایی د حجرې ام المؤمنین حضرت حفصه بنت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما په چت باندې کې خودلی شوی وه، په کومه چې به اذان کولی شو. د هغې نه پس علی عمر فاروق دا د سیدنا حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی الله تعالی عنہ د تبرک او د نخې په تور باندې سنبال کړې وه، کومه چې تر صدو پورې محفوظه وه. قطب الدین حنفی په خپل تاریخ مدینه کې تصدیق کوي چې د دوی په زمانه کې هم هغه ټپایی نسټول د حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ د نخې په تور باندې محفوظه وه. بیا چې کله دار آل عمر په یوه مدرسه کې تبدیل کړی شو، نو بیا هم هغه د تبرک نخه قائمه او دائمه وه. دشلم صدی په شروع کې هغه گمنام شولا. صفه شریف، صفه سفر او د سوري والا ځای ته ویل شي. مسجد النبوي شریف ته چې په باب جبريل علیه السلام باندې داخل شي، نو یو څو قدم لتلو نه پس خی طرف ته د صفه شریف جلوی دی. صفه د ځمکې نه نیم میټر اوچته او د دې اوچتوالی ټول 12 میټره او پلنوالی 8 میټره دی، او د دې په طرفونو کې تقریبا د 2 فوټه اوچت دی. د پیتلو جالۍ کلی جنگله لګېدلې ده. دلته ظاهرین د قرآن پاک تلاوت هم کوي او منځونه هم کوي. دا هغه ځای دی چېرته چې به د فقیرانو، مهاجرینو، صحابه کرام علیهم الرضوان یوه ډله د اسلامي تعلیم حاصلولو او د تطهیر قلوب، یعنی د زړونو د صفایي حاصلولو دپاره سخر او ماښام موجود و. د دوی شمېره د اویا او د 400 ترمنځ وه. د مدینې د تاجدار د زړونو د قرار صلی الله علیه و آله و سلم په خدمت کې چې به کله څه صدقه حاضره کړی شوه، نو اصحاب صفه علیهم الرضوان ته به لیږلې شوه، او که چېرته به هدیه یعنی تحفه او نظرانه په خدمت کې حاضره کړی شوه، نو په خپله به یې هم خوړله او اصحاب صفه علیهم الرضوان به یې هم د ځان سره کینول. د علم دین دا شوق لرونکي ډېر ساده او غریبانان او مسکینانو. په دوی کې یو مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي: ما او یا اصحاب صفه ولیدل چې د هغوی سره صادر قدرې هم نه وي، صرف تهبند او یا کمبل کوم چې به هغوی د خپلې غاړې ته اچولو، او هغه به هم دومره وړوکی و چې د چا به تر نیمو پنډو پورې و، د چا به تر د ګیټو پورې و، او په لاس کې به یې هغه نیولی و چې چېرته کې ستر مخ ښکاره نه شي. سیدنا مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه به فرمایل: قسم می دی وی په هغه پاک ذات باندې د چانه علاوه چې بل هیڅ معبود نشته، چې ما به بعضې وخت د لوږې د زیاتوالي د وجې خپله خېټه او سینه د ځمکې سره لګوله، او بعضې وخت به مې په خېټه پورې کاڼې تړل دې دپاره چې نیغ ودرېږم. جناب رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم د علم دین د دې عاشقانو د حوصلې ورکولو او د خپلو ښکلو کلماتو عطا کولو سره دوی ته وفرمایل: که چرې تاسو ته معلومه شي چې رب کائنات ستاسو دپاره کوم کوم انعامونه تیار کړي دي، نو تاسو به ارمان کوئ چې کاش د غریبۍ او د لوږې دا سلسله نوره هم اوږده شوې وي. جستجو میں کیو پیرے، مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.